د ژوند رنگونه.
سلام ستړي مشه د ژوند رنگونه پروگرام ته مو زفرید سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. خې تاسو ډیر داسې انزورونه کتلې وی چې پلاس جوړیږي لا رنگارنگ رنگونو پکې کار اخیستل کیږي او کله کله خو داسې انزورونه هم وینو چې انسان فکر کوي بیخي واقعي انزور دی. خو دا انزورونه څنګه جوړیږي؟ آیا د دې انزورونو جوړول اسانه کار دی؟ هر څوک کولای شي انزور جوړ کړي یا یو څه رسم کړي یا یو څه په ښه ډول باندې ولیکي. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د دغه انزورونو جوړول څومره کار ته اړتیا لري، ایا واقعا څو کولای شي دا کار وکړي، او کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي څومره پیسې له دې مسلک څخه ګټل کیږي، ایا ورځنی چارې د دغه مسلک په زده کولو سره پرمخ تللی شي او کنه. په خبرونه کې نن را سره میلمانه نقاش او فلم سازه راسیا بارک سیده. تاسو په بخښنه سره راسیا اکبری ده. اغلی اکبری ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو ته په پایل کې وایست چې نقاشي او فلم سازي دغه دوه برخو کې تاسو کار کړی او زده مو دي، کله په نقاشي ته نومړی وایست چې موږ نقاشي څه ته وایو، کومه برخو ته نقاشي ویل کیږي او بیا فلم سازي برخې ته کړی شي؟ مهرباني.
زم په خپل ور تاسو ته سلام نو وړاندې کوم دوستان ته او تدرمنو اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم، او هیله ده چې ټول به ښه وي او موږ به نن اوري. تاسو دې په اړه زه به لږ څه د هنر تاریخ ته ورشم، او دا چې هنر په افغانستان کې تاریخي لحاظه څه ډول پرمختګ کړی دی، او موږ کوم هنرونه پیژنو په مشمول په افغانستان کې، او بیا به اتمن د دې باره کې هم وغږیږم چې ما چې دا هنرونه انتخاب کړي څرنګه په دې کې مخته ځي.
مهرباني مهرباني.
نو چې تاسو هم بهتره پوهیږئ چې د چې موږ د هنر په نړیواله سطح تاریخ لرو، په افغانستان کې هم د هنر تاریخي لړۍ خپل خاص بهیر لري، او خپل خاص مکتبونه لرو چې فکر کوم چې د هغوی معرفي به ډېره اړینه وي تر څو چې پوه شو چې دا د هنرونو لړۍ چې اوس په افغانستان کې جریان لري د سرقم ته په دې شکل راغلی دی، او سرقم ته جوړ شوی دی، او هنرمندان کوم بهیرونه اوس مخته وي. نو د افغانستان هنر هم څرنګه چې پوهیږو ډېرو مخکینۍ دورو ته ځي، خو هغه دوره چې نسبتا لیکل شوې ده او په مجموع کې موږ یې اورو چې نقاشي کار شوی دی یا انځورګري کار شوی دی یا رسامي یا هم د خطاطۍ هنرونه، هغه د اولین هنرمندانو چې استاد کمال الدین بهزاد دی د هغې دورې نه شروع کیږي چې د نهمې او لسمې پېړۍ نه، او بیا وروسته له هغې موږ استاد سیاه قلم لرو، استاد محمد سیاه قلم، چې هغوی هم په انځورګرۍ او په خطاطۍ یا خوشنویسۍ کې خپل خاص کارونه او سټایلونه درلودل چې د دې دورې نه دغه لړۍ تقریبا ویلی شو چې لیکل شوی دی، او په تاریخ کې هم موږ په واضح ډول د دوی د کارو نمونې هم ګورو، او وروسته د هغې بیا هم کولی شو چې په انځورګرۍ کې د هرات مکتب ته اشاره وکړو چې د هرات مکتب هم تیموریانو دوره کې جوړ شوی، او په دې مکتب کې هم مختلف هنرونه بیلابیل هنرونه په کې کارول کېدل چې مینیاتوري یا د استاد کمال الدین بهزاد سبکونه هم د هغوی یو سبکونه و چې په هرات مکتب کې ډیری شاګردان درلود. نو بیا وسته له هغه هم کراشو دویم بهیر ته چې هغه دی نقاشانو تلایی دی ریالزم تلایی دوره و تویلی که دی دویم دوره بیا هغه هم دقا دوره هم دی کل یار لسا دوش پیتم نه تقریبا ویلی شو چپیل که گی او بیا پا دی دوره که هم بیلا بیلو بخشو که پا مینیاتوره که پا سمایو که پا خطاتایو که هم تو موسیقی که پترهی که درامه نویزی که و دی طول هنرو که دی نوی نسل هنرمندان روزل شوی دی چی ده هاقوی هنرمندان و نه هم کولشو چی نوم و اخلو لکم استاد غلام محمد میمنگی استاد غفور برشنا او پام بیلاره که استاد شبنم او نور استادان نکولشو چی نوم و اخلو او بیا هم باید وایم چې د دې استادانو مجموع کې د نقاشۍ سبکونه چې کار کول هغه ریالیزم سبکونه او یعنی څه چې په دې کې دیل په مجموع کې ډېر کوشش کېدو چې په هغه شکل باندې نقاشي او رسمي وکړل شي او ډېری هم ورځنۍ چارو ته ډېر اهمیت ورکول لکه بسکشي او تاریخي بناوي او هم دا شیان چې په جامعه که لیدل دیری رسنوال او نقشی کول او به همدی استادان نباید وایو چه کم هنری انستیتونه چه وست پا کابل که یا هم پا بلا بیل ولایتونو که شون داری نو دادی دقی استادانو آغا کوخه و حتی و چه وست موک دا هنری مکتبونه پا اکادمیک سطح لرو که هیواد که نو دی غلام محمد میمنگی انستیتوت کولشو چی نوم واخلو هم دارنگا دی لیسی صنایع یا چی وز ورطا دی هنرونو انستیتوت وایو نوم واخلو پا کابل که او هم دارنگا دی قلو هنرونو پانزای چی پا کابل پانتون که شون داری او هم دارنگه دی هرات مکتب او هرات بانتون که دی خکلو هنرونو پانزاینون و اخلو او پا بلخ بانتون که دی خکلو هنرونو پانز
یعنی در طول اغلیک بریم بخی نظر یعنی در طول داغتی رو کارونو او کم کسان چو پده برخی که فعالیتونو کلی داغوی دلست رولانو او زحمتونو پایله ده پا رسمی و انزورونو پاره مو دو بیل خبری وکلی چه در رسمی و انزور ترمند ست او پیره ده آغا انزورونو چه البته پا لاس ویستل کیگی رسمی مگت ست اوائی و انزوری زه برخی کما برخی ده و نقاشی بیا و سر تومره تا او پیره نلری
خیر رسمی او نقاشی رسمی پا مجموع که مختلف سبکونه لری البته پا معصر شکلی که اوائیو پا رسمه که اوز بیلا بیل دولونه دی بیلا بیل شکلونه دی او رسمه که مجموع که هاگه شیوه تویل که گی چه دی پنسلی یا دی وچرن گوسرک سخه کار اخلی او دیری کولشی چه رسمه پا هر دولوی پا کولشی چه طبیعت رسمه ولوی رسمه کولوی دی او شخصیت یا یا پورچه رسم کولوی یا هم دی اوی منظری رسم والوی یا هم دی حیوانات و یا هم دی شهر ده هر سر رسم والوی او رسمی او پا بر جوال هم که دایشی چه زینی کسان دی چه وز پا انتظاری شکل هم رسمی که یعنی دست رسمونت یعنی تو رسمونت ترکیبوی با پنسل یا پا زغال و به هاگون یا نوی شکل یا خیالی شکل جوری نو رسمی کولی شی چه پا هر شکل ویستل شی خودا چه دی خپل شخصی انتخاب تا هنرمند و گوری چه دوی چه سر علاقه لری نو نقاشی هم با مجموع که دی مختلف و رنگو سر کار کول دی او نقاشي په مجموع کې کول شي چې د غوړ رنګ سره وي، د اوبو رنګ سره وي، د ترکیب د دوه رنګو سره وي، او یا هم د وچو رنګونو نه چې خپل خلک په لاسو جوړوي کول شي چې نقاشي وکړي. نو نقاشي هم کول شي چې مختلف موضوعات په نقاشي کې وي، لکه طبیعت وي، لکه پورټریټ وي، بیا هم انتزاعي شکلونه د نقاشي وي، یا انتزاعي یا ابسترکت نقاشي چې ورته وایي، یا هم کولی شي چې تاریخي ځایونه وي، تاریخي بنه وي. خلاصه موادو کې تغیرات دي، خو بیا هم دا په موضوع سي اړه لري چې هنرمند کوم موضوع چې انتخاب کړي ده، هغه غواړي چې د نقاشۍ سپنه کار واخلي، د رسامۍ سپنه کار واخلي.
په بخښنې سره دلته لنډه پوښتنه کوم، یعنې رسامۍ او نقاشي فقط په رنګونو کې توپیر ده؟ چې موږ رسامۍ په پنسل کوو، زغال باندې کوو، او نقاشي چې هغه رنګونو سره کار ده.
او رسامۍ ډېری هنرمندان د دې لپاره چې وکولای شي چې لاس یې پکې ډېر روان شي او کارونه دي اوله نسبتا لاس یې پکې روان وي، په طرحۍ کې یا رسمۍ کې، د هغوی پنسل انتخابوي د دې لپاره چې په راحت ډول وکولای شي هغه رسم په ډي ټي ای په جزئیاتو کې رسم کړي، او بیا له هغې نه وروسته بیا رنګ ته وړي. خو ډېری هنرمندان کې خپله رنګ او بیا هم په اکاډمیک شي وای چې څوک غواړي چې د دې مسلک ته داخل شي، نو اول کوښښ کوي چې د طرحنې یا د هغه رسمۍ نه پنسلي رسمۍ نه زغالو رسمونه شروع کړي.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم، اوریدونکي راسره د دوی بره واخلو، بیا به تاسو ته بیرته درشم. دومره ته واخلې له کوم ځای ماړي کني والدې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلیت سلطا او ازادی رادیو ټول اوریدونکو امین ورو اسلامونه
ستړی مشي او سما بخیر راغلی لریزن روس ستاسو غږ او سما موضوع نه خو خبرې
بالکل پر دې جام خو تاسو سلامونه دې دې او خوشاله شئ چې به مې علیکم واصل تو زما خو به ښه خو بعد او سړی ازادی رادیو سر دې بل از ما خیال خو تا ونی وسول نه پر رادیو اورید کی نه پر لند څه نه پر منظر نه څه په چې دا څه مشکل دی څه خو ته دې زموږ خو ته دې دا ولي
نه هر کی. او زما په دې اړه به زه وایم چې د ستونزې موږ جریان کې اچولې ده، ډېر ژر به حل شي او بیرته به تاسو زموږ غږ په راډیو کې واورئ. دا
ډېره مننه چې تاسو د لارې خو ما اړیکه سره وصلې دي. نو زه به دا وایم چې دلته خو په دا کلیوالو سم کې یعنی په هلمند کې دا دغه هنري دا څنګه شي ذکر چې مقصد یا غیر غیر یا دا څنګه نور د دې کارونه په کلو کې چې یا دا څنګه د راکې یو د یا دا ودوته د چلتکانو دا شان غي دا بس شو د پاره ډېر یو شکارم دی او د شو زلاتم په اخلاص او ډېر پیسې هم شته ګټه کیږي او دا شان چې دی تر ډېر حد په شو خوانم کوي او تا ته مې شه د افغانستان شې د ډېر په جرأت شو شې دی او د څه ډېر شو چان جوړوي چې ماته امکانات ورته برابر شي او رقم رقم ټوپی جوړي او رقم رقم ورچینه اوسه درې جوړوالې چې تاسو نه ځین ځین د حياتي کې کالي جوړي. مقصد دا چې ډیر کارونه د پاکستان کې په کلو بندو کې خپل شې پر مخ وړي.
دا د رسمي پړکرته وایس مثلا زینې تابلوګانې دی یا اقالبونه کې چې عکسونه بند وي، پلاس باندې جوړ شوی یا پنسل باندې یا په مختلفو رنگونو باندې، دا خو ساسي پسیمه کې هغه هلمند طرف ته خو څوک نه کاري په کورونو کې خو نه زورندې.
یار د رسمي خودل ته خو دغه دی چې دلته خو د اسلام د نگاهه د رسمي خو حرام ده، دا دغه پر کاغذ باندې دا خو به یې یعنی مطلق زما نه د خواشه او هغه د ټلیفون رسمي واغه خو لا یو څه دوی شتمن خبره ده. دلته د څه او د څه د دغه سنترګاړي او د سره کام چې دا څنګه موسکي او دا څه جوړي هغه څه د خوند پر رسنوي کې نسته چې وس مقصد د کار کې خو د طالبان حکومت جوړ کړي. دا ځینې څه د ستاسو مقصد به ودو ته بیا وکیږي یعنی شو دریو یا شو غزلی وای په دا ودو کې هغه تا په کلو بدو کې دا ځینې شزستا یا ځینې جنکیستا چې دا ودو ته بیا وکیږي هغه نو هغه ته بیا د مقصد ماش نور کې نه د سی وینام شه وکی بس ما ته و د ته بوزي خپلوان ته چې شو ته په هغه روپی نه پلاس ورته خپل مشکل پیدا کوي.
مدنه کورادانو سما ژوندۍ اوسې چاړي کې د نیولې و او لړې وخرسته موږم ساسي غواړید له نظر د هم مدنه کور دی ودان بلوریدن کې تورزو نمره توخ لې کوم زموري کې نیولې.
بله السلام علیکم فریدی خور، سلامونه قبول ک ټول اوردم ته سلامونه. وا
سلام شي په خیر راغلی. نوم دې راته وای د کوم ځای لړې کې نیولې؟
فریدی خور زاستاسی امیشنی امکار محمد اشرف حقدو سکندر ولایت درغنده ولسوالی سره د ټلیفون پکښم.
زه د سزله نظر او ما فکر کوم ځکه چې ساسی غک ډیر توخی صاحب ته ورته د مال شي توخی صاحب نوی نو زه کوم ساسی نوم نه خسته. بیا په خیر راغلی.
بله خور و مننه خور جان، و بعضی د ملګرو خبرې یو تر بل خاص فرق نصر لري نه؟
او بالکل ساسی غک غوی ته ورته ده.
اجي تو حساب هم د شسړی دی ز ټلیفوني تماس سره لرم، بس کومي مشر دی د زابل ولایت دی نه او د شنظر نه وای نه.
و بالکل اساسي نظر او نند د رسامي او هنر په اړه باندې خبرې کوي. چې رسامي او د نقاشي اساسي په ولایت کې څنګه ده؟ آیا هلته ځوانان دې برخې ته زړه کوي چې رسامي وکړي یا نقاشي وکړي؟ او یا که ستاسې ولایت کې ملک څنګه چې وسما وویلې د په غاړو کې ګنډل او په دې کې دا ګلان چول هلته ورته ښځې کار کوي، نور نارینه په دې کې برخه کې دلچسپي نه لري؟
بله خور بالکل، د ټلیفون د لارې مې دا وسما صاحب خبرې هم واورېدلې، نو نظر به هم درسره ووایم. او وسما صاحب هم اشاره ورته وکړه هغه ټیک ته چې دا ستاسي رسنۍ موږ نسو تعقیبولی. یعنې خور دا اوس ما ستاسي غږ د ټلیفون د لارې واورېدی، ډېر خوشحاله شولم. موږ په ډېره مینه او محبت ستاسي راډیو اورېدلو، نو اوس دا دی له بده مرغه د روژې څخه څوم ورځ وه، نو په هغه وخت کې مو لاسونه اورېدل، اوس بېخي نه اورېدل کېږي. که چیرې ستاسي د مشرتابه څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دغه رسنۍ موږ ته بېرته راپاله کړي نشرات سیده نه؟
حتماً حتماً اشرف صاحب، موږ دغه موضوع شریک کړی او په زلونو مو هڅه کړی شي د ستونزه حل شي. حل بشي ان شاء الله بخیر او بیرته راوګرځو نظر مور مې ربني.
بل خنو لکه دا وسامه صاحب شو پایک سره ملته زموږ په کندار کې ډېرې خوندې تاسو به تر ملمیږي چې دغه غاړي او دا بعضی خلک ګندونه ورته وایي دا جوړی. یعنی حتی د درو زره افغانه څخه تر لس زره دوه زره و نیم زره افغانو پرې دا خوندې جوړوي. اته زموږ په کور کې جوړیږي دا غاړي، معنا یو نور خوندې راځي راوړي د بل چا څخه راوړي بیا دلته ودا نور کورو کې شي. یعنی یو څه مزدوري هغه پراچی څه به دغه چې جوړوي، نو کاروبار خو سره چلاندي. فقط یو ټکی ته چې پاملرنه اوسي خور، چې هغه په دا بازار کې یا په ښار کې جلا یو سرا یا یو کوڅه یو څو دوکانونه یوازې د خوند ته وټاکل سي، نو بیا دغه لړۍ د خوند دپاره ډېره سی کېږي. یعنی برار هر خور کولی سي چې هغه ځای ته ورسي یا رانیسي د ودو دپاره، یا یو وروي یا یو بل خور ور جوړ کړي. دغه یو ټیک ته اړتیا سته، نور ان شاء الله دا خوند اوس په خپل کارو باندې اخته دي خور جان.
مننه کور ودان اشرف صاحب، قبل څه خبره نه لري، خدای په منی بدر سره وکړه.
مننه خور ډیر خوشاله سلام، بس دا یو نشرات چې راته سمت نور ډیر خوشاله کیږي.
حتمن کور دی ودان ژوند دی اوسې چې اړیکې دی نیول په لوریدون کیمرا سره د نمبر ته واخلې لکم زما دی کنيولې.
پر دې خور کې سلامونه تا ته د ازادي راځو ټول محترم اوریدون ته وایم خدای پاک جوړ کړي روغ جوړ بس.
مننه کور ودان تل صاحب سره مشه هلمند په خیر راغلې، میره باندې نظر دی ورو
خدای دې خوشاله که لکه اکبر صاحب چې اشاره وته کله واکن پر دې سره خور هلمند مې دا غوړ اتل څه خدي چې دا مثال د خبرې دا غاړي او دا ګندونه پکې جوړیږي. پر دې سال خور دلته نقاشان چې په خوا په دا غالي کې ورکم نقشې ورکولې دا غالي مې ورته وایي ځین خلک مو کتاب ته وایي خورجانې، نو دا به په دا کلیوالو سیمه کې خوند جوړولې. ډېر ښه نقشې به ورچولې، د ګلانو نقشې به ورچولې، د وګونو نقشې به ورچولې، نو ډېر ښه خوند کوي. خو اوس خورجانې په داوه شرایط کې هغه کاروبار کې دل درېدلې دي چې کاسه وي نه پوهېږم چې خریداران نه څه خورجانې په بازار کې خلک زړه نه ورته شکی چې رانیسي. نو په خوا دا غالي مې ودغه شان چې خورجانې دلته ډېر مثال د خبرې ښه نقاشي ودغه ورچول کېدلې، د بعد مرغ نه پوهېږم چې ولې داسې اوس مینه محبت د خلکو د زړه څخه تسوي دي.
او دغه نور نقاشانو په اړه ته وایې لکه په دیوالونو کې چیز ولندیږي، ځینې د انسان د څیرې یا ځینې د طبیعت ښایسته ښایسته عکسونه یو په رنګارنګ رنګونو جوړ شوي وي، دلته ځوانان نه جوړوي بازار کې نه خرڅېږي؟
پر دې سال خور دا په مخکنی حکومت کې وځل لازم لازم ځایونه ما ولی خپل ول د خورجان چې داسې ملمنو د پاره به کوټه او ځوانانو جوړ کړي و مثال د خپل ملمنو په کرښنه ول نو دې ته په نقاشي باندې رقم رسمونه رقم اکسونه وشاند او راچولې خورجان نو دلته د اسلامي امارات پر اتک سره خورجان هغه نقاشي چې وس بندي سي دا تا کوز د نقاش پښتنه وکړي خورجان په ملمن په ولادت کې څوک در شو اعلان چې دا په خوانه نقاشي کول مثال داسې انزورونه وشانه جوړول نو وس د حکومت د دې څخه اکثره خلک چې دغه نقاشي نه کوي خورجان په خوانه کول په تیر حکومت کې وي دغه نقاشي دلته په ملمن ولادت
مدنه کورودان کڅ پښتنه لري زموږ سره ملمنه شته کنه خدای په امانی به در سره وکړو
بس ملمنی ته خورجان دوغه سلامونه وامل که هلمند واغه زای بزما خورکی ته خدای د شجوان ورکی ډیر ډیر سلامونه وتوام ست تخنیکی همکاران ته ژورنالیستان ته خصوصا خورجان ته هم ډیر سلامونه وامل
مننه کور ودان جون دی اوسه سلامونه ته دی علیکم سلام خیا بلوریدون کایم شته دا ومره خپل نمبر ته واخلی لکم زموري کنی ولی
نو سید رحمان لکابل
سید رحمان لکابل ستړی مشی بخیر راغلی سید رحمان تاسو ته وایس په کابل کې خو به دغه نقاشي او رسامي ډیره و په خوانم ډیره و وسټه نشته رسامان کار کوي نه کی
نو وسم بالکل شته دلته ډېر خلک رسامي کوي نقاشي کوي ډېر خلک شته
ساسه د یم غوښکې غو کې خې دی یم د ټلیفون بلنګو هلي غک مډر نه کاس کوي دوی اوس په کومو برخو کې کار کوي لکه څنګه چې مخکې ورونی یادونه وکړه طالبان حکومت په دې بندیز لګولای دا رسمانو نقاشان په کومو برخو کې فعالیتونه کوي اړیکه را سره پرې شو کور مودان چې هڅه مو کړې و چې موږ سره خبرې وکړي اغلی اکبري کته سره ته وایست لکه څنګه چې زموږ ورونی یاد کړه دوی د هنري आवाज په دې ورټول نه کړو چې رسامي او نقاشي دی وی او موږ پر پنسل یا په رنگونو باندې رسامي کوي ول چې په قالینو کې د وړي وړي قالین چې په خو خرڅې دي چې د افغانستان نقشه به کې عموما ډیره و یا د سید نور حیوانات انزورونه به و پکې یا د غاړو کې چې دوی خمک یو بل په سرمیزیانو کې ورقم ته ګلدوز ورته وای نه په مخامخ ورته وای هغه به کولو دام ته هنر کوم برخه راځي کنه دا به خې جلا بل باسته
تاسو خبرې کولی او اوریدل نه او یا مننه دې محترم او اوریدم کنه چې اړیکه نیسی او مختلف نظرې وړاندې کوي په مجموع کې کول شو وایو چې یو د هنر برخه ده او یو د صنایع برخه ده او کله کله هم دا مختکیږي چې په دې کې ډېری هنرمندان په دې نظر چې باید توپیر پکې وي او د صنایع برخه ډېری همدا شان کولای شو چې په کې لیست کړو چې دی دا غالی دی دا ټول صنایع چې په لاس جوړیږي په خصوص چې په افغانستان کې ډېر وخت راځي دا جوړیږي قالینې په قالینې نقشونه په قالینې پورشګانې دا ټول شیان دی صنایع مربوط کیږي خو بیا هم باید وایو چې اوس په معاصر هنرو کې دا ترکیب شوی دی تر یو حده پورې او ځینې هنرمندان هم چې خپل په نقاشۍ او پرندونو باندې کار کوي بیا هم علاقه لري چې نورو موادو ته مخه یوسي او د نورو مختلفو موادو نه کار واخلي لکه د نقاشۍ نه ځي قالینو ته او قالینو باندې نقشونه کار کوي او همدارنګه خپل دا هنر ډیر ارزښت لري هم په خپل افغانستان کې او بیرون له افغانستان بشک چې ډیر ارزښت لري او په تاریخي باندې موږ ګورو چې تقریبا چلویس یا پنځوس کاله مخکې هم ډېری بینالمللي هنرمندان هم راتلل افغانستان ته او په خصوص په دې وخت کې ډیر د افغان میرمنو سره په خصوص کې ډیر کارونه کړي او موږ هته کا د پاکستان طرف ته هم لر شو بیا هم د افغاني قالینه او د افغاني قالینه صنعت خپل یو خاص طریقه لري او هغه ارزښت تر اوسه هم ساتلې د شي مارکیټ ورته نه دی نو دا بیا زینور او مسائل ته نور د لایو ته چی اکیلې شي استدیو سیاسي د لنډې خو بیا هم صنعت چې کوم ارزښت دی خپل د لاس صنعت چې کوم ارزښت درلودو نو هغه ارزښت یې وستر وسه هم څه نه دی خو بیا هم په ځینو ځایو کې کولای شي دا دوه کټګوري کې چې دی یو صنایع د صنایع کټګوري کې او یو هم د هنر کټګوري
د رسمه او نقاشي په اړه کړه تاسو د دې بازار څنګه دا کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي عموما څومره وخت په دې باندې لګيږي چې مثلا یو ساده رسم څوګو باسي تاریخ خرڅلاو بیا ورته څنګه د بازار څنګه دا
د خپل دي هنر یا دي نقاشه او دي رسمای بازار په هر ټولنه کې توپیر لري او نشکول چې وایي چې او شاندې ځکه بازار اوس په پاکستان کې د نن چې کوم هنرمندان دي دغه نشي خرڅولای او بازار یې ډیر خراب شوی او اکثرا نه لري اکثرا هنرمندانو سفارشی کانونه اخستل د دوستانو توفی یا د چا پورتریټ یا کوم نقاشي چا وختل چیکار ورته وي نو هغه تر ډیره هدا وس په داخل کې هغه خرڅلو نه لري هغه هیڅ مارکیټ نه لري په عمومي شکل باندې کوي خو په د هیواد له بهر ځوان هر خپل مارکیټ خپل جلا مارکیټ لري او د هر څه قیمتونه هم نظر پدې چې د کار ارزښت څومره دی او د کار ته څومره توجه شو دی او څومره په دې کې هغه څه ورته چې جزئیات کار شوی دی او د ځکه په کې لري نو هر کار خپل ارزښت لري او قیمتونه هم په همدې رسمت توپیر لري او له بله او که وایو چې رسامي یا نقاشي څومره وخت نیسي نو اول دوه ډول ایکالوجي وایي چې یو کاپیټالي ده چې مثلا یو څوک سفارش لري غواړي یو کار ورته وشي یو عکس لري چې سفارشي ده هغه عکس نه غواړي چې یو نقاشي ورته وشي یا هم په ذهن کې یو تصویر لري او وایي چې مثلا زه د دې موقعیت ته داسې یو تصویر غواړم چې داسې رنګونه یا داسې شکلونه او داسې موضوعګانې پکې ترکیب شوي وي او بیا د سایز په اندازه او د رنګونو د چې د رنګونو قیمتونه څومره دي به د هغه په حساب قیمت هم لوړ دي ځکه هنري مواد او خپل رنګونه هم خاص رنګونه چې کیفیت لوړ وي هغه هم قیمت یې نظر کا کیفیت جګی لوړیږي او بل شکل دا دی چې یو هنرمند خپل یا یو نقاش خپل یو تخیل لري او په فکر کې یو صحنه لري یو تصویر لري او غواړي چې هغه نقاشي کې او هغه ممکن په طبیعت کې وجود ونه لري خو د هغه پر خلاقیت وی او غواړي هغه صحنه یا هغه داستان دا هغه یو نقاشي یا یو تابلو کې یو دو تابلو کې راوړي نو هغه اول دی مواد نو شروع کوي مواد ورته آماده کوي او بیا کانواس یا هغه پانه یا هغه سکه چې په ریبان دی رنگ کارول کی بیا هغه ته یو چارچوکارت جوړیږي بیا پر چارچوکارت باندې نصبوي او بیا هغه نو وسته که مثال غوړ رنگ نه استفاده وکړي نو معمولا هنرمندان اول یو ابتدایي سکیچ په پنسل باندې کوي خپل تخیل یا رسم چغوري او بیا د هغه نو وروسته رنگونه ترکیبوي او د رسم په رنگولو باندې یا د رنگ پاچولو باندې شروع کوي نو دا لړۍ ممکن یو هفته ونیسي وخت یا څو میاشتې وخت ونیسي یا هم داسې هنرمندان دي چې څو میاشتې یو تابلو باندې کار وکړي بیا یو وخت په منځ کې ورکوي او بیا له هغې وروسته بیا په تابلو باندې کار شروع کوي نو دا ډېر په دې کې دا ډېر رول لري چې هنرمند یا هغه نقاش څه غواړي رسم کې او څومره وخت کې فکر کوي چې تکمیل شو نو د دې له وروسته چې دا تابلو یا دا نقاشي تکمیل شوه نو بیا کولی شو چې ووایو چې دوه هفتې یا دوه میاشتې یا هم درې میاشتې یا هم پنځه میاشتې ونیول
یعنې تقریبا د یو تابلو کار په تر دوه میاشتو پورې ځنډیږي
هو داسې تابلوګانې هم دي چې ممکن هنرمندان تر دوه کالو پورې هم کار پرې وکړي یعنې هغه چې څومره جزئیات پکې اضافه کوي یا هم چې څومره بدلیږي د وخت سره هغه تابلو نو دا ممکن ډېر هم وزن دي
بیا دا تابلو چې دومره وخت باندې جوړیږي دومره وخت اخلي څومره روپیو باندې خرڅیږي قیمت یې بیا څومره وي
قیمت یې نظر
نظر په دا کولای شو چې قیمت یې ووایو چې د تابلو کې څومره مواد کارول شوي دي اول دا او بیا چې اندازه د تابلو څومره ده او بیا هغې نه وروسته د خپله د خپل نقش چې څومره هڅه پرې کړې ده هغې قیمت ور اضافه کېږي نو مجموع کې نقش کولی شي چې دا درې موضوعګانې په نظر کې ونیسي او یو قیمت ورته وټاکي. کولی شي چې نقش خپل تابلوت مثلا 2000 افغانۍ قیمت ورکړي یا کولی شي چې یو نقش خپل تابلوت 10000 یا 6000 هم قیمت ورکړي. یعنې دا د هغې په هڅه او دا دې چې څومره ده په دې کار باندې یا په دې نقشې باندې زحمت ایستل.
د موادو په اړه ته وایست مواد څومره قیمت دي، هر ځای کې پیدا کیږي نه پیدا کیږي، او رسامان چې عموما مثلا یو تابلو بیا قیمت ورته 2000 افغانۍ کې فرزند وټاکو، څومره روپیو موادو ته پکې اړتیا ده چې دوی باید واخلي؟
بیا دا هم په مجموع کې نشو ویلی چې فیکس یې تعین کړو چې دومره مواد په کارول شوي. خو د مثال په شکل که ووایو مثلا یو تابلو دی په عادي A4 ورق اندازه، نو هغه چې که مثلا 15 تیوب روغنی رنګ استفاده شوي، بیا کولی شي چې نقش د هغې 15 تیوب رنګ قیمت په کې ور اضافه کړي، د ورق رنګ یا د هغې کنواس رنګ، د تکی رنګ، د تکی اندازه وبخي، او بیا د هغې نه وروسته کولی شي چې خپل څومره وخت چې په دې تابلو باندې کار کړی دی د هغې قیمت هم ور اضافه کړي. نو زه اوس مثلا ځکه چې یوه تابلو نشته را سره چې ووایم چې دا تابلو دومره قیمت لري، خو بیا هم دی هر نقش تابلو ممکن مختلف قیمتونه ولري، او اوس کېدای شي دا موږ اونه کولی شي چې تعین کړو.
د خپلو کارونو په اړه ته وایس څومره وخت کېږي چې تاسې په دې برخه کې د زده کړو تر څنګ کار پیل کړی دی، او داسې کومه تابلو مو شته چې په ډېر لوړ قیمت روسه خرڅه شوي؟
زه په مجموع کې تقریبا 6 کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوم، او په دې برخه کې چې ما په دې قیمت تابلوګان خرڅ کړي، ما په دې برخه کې ډیر کار نه دی کړی په افغانستان کې، ځکه په مجموع کې مې په نندارتونونو کې شرکت درلودو، خو په دې هدف و چې نقشه مې دوری وکتل شي، او په اولو کې مې دا هدف نه درلودو چې خرڅ کړم، ځکه ما ویل چې ما نقشه یو پیغام لري او هغه پیغام باید اول وسپی شي، او کله چې خلک وکولی شي چې هغې پیغام سره ارتباط یا اړیکه ولري، نو هغه پیغام دوی ته ورسېږي، بیا د هغې نه وروسته به تصمیم نیسم چې د نقشې خاصه کړم. نو په مجموع کې هم کوم نندارتونونه کې مې چې په کابل کې شرکت درلودو، هم محوریت یې همدا و چې یو پیغام
ولري خلکو ته. تاسې په دې برخه کې کابل پانتون کې زده کړې کړي دي، هلته نور څومره انجونې له تاسو سره وي؟ عموما د اوس چې تاسو رسمي کوي یا نقاشي کوي یا په خامو چې کوله، څه داسې انځورونه مو رسمول څه خاص پیغام یې درلوده؟
څرنګه چې تاسو هم معلومات لرئ چې تقریبا 4 کال کېږي چې جونی قبل پانتون تا نشی تللی زده کړې ته، او درسونه هم پرې بند دي. خو د هغې نه مخکې مو چې کوم فعالیتونه درلودل، ډېری هم په کابل پانتون کې په کوم مجموع کې دي، لیسانس دوره 4 کاله وه، یعنې 4 کاله په هر کال کې بیل کریکولم درلودو، یا هغه درسي میتود یې درلودو چې د رسمای نه شروع کیده، او بیا د غوړ رنگ نقاشۍ ته، او بیا هم د بیجان شاو نقاشۍ ته، بیا هم وروسته د طبیعت نقاشۍ ته، او بیا اخر کې هم د پورټریټ نقاشۍ ته لو. او پدی جریان کې هم موږ کوم فعالیتونه هم درلودل، یا هم کوم نقاشۍ، یا هر څه چې جوړول. په مجموع کې پیغامونه د ټولنې نه اخیستل شوي وو، او ټولنی مسایل وو، یا هم ځینې مشکلات چې په ټولنه کې موجود وو،
یا هم زینې حوادث چې پیښېدلې او زینې پیښې چې کېدې د هغې نه چې کوم هنرمندان یا نقاشان کله متاثر کېدل، نو هغه به کله کله کوښښ کوه چې په نقاشۍ کې راولي. او د دې پوښتنې په اړه مو چې وکړه چې څومره محصلین وو په کابل پوهنتون کې په مجموع کې د ښکلو هنرونو په پوهنځی کې تقریبا 50% نجونو زده کړه درلوده، یعنی فیصدي نسبتا ډېره وه، 30-50% وویلی شو چې خو تقریبا در څلور کال کېږي چې هغوی هم په کورونو ناستې دي او څه مصروفیتونه
اکثریت نه لري. مننه کورودان تاسو بیرته راګرځم اوریدونکو، سره د دوی پر واخلو نمبر ته واخلې لکم زما اړ کې نیولې ده.
سلامونه تاسو ملمنې ته ټول خو اوریدونکو ته مخم بخیر مبارک جنان لپاره.
جنان صاحب فرانه ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. موضوع نه خو بتمن خبر یستی چې نن په رسمه او نقاشي خبرې کو. په فراه کې وضعیت څنګه ده؟ ځوانان خوښي چې دغه برخه کې یا رسامي وکړي یا نقاشي وکړي، مواد هلته پیدا کیږي چې خلک ورسره کار وکړي؟
مننه پریدا شکر. بله دلته شته دی خو ډیر کم دی، دا ستونزه دلته ډیر کم دی، ستونزه ډیره ده. دا کار دلته څومره نه کېږي، ځوانان دومره شوق هم ورسره نه لري، نه پوهېږم چې دلته ولې دومره دغه ورسره شوق نه لري. او ډیر کسان موږ دیدلي دې کار سره راکان نه لري، یعنی دا نقاشي و دې سره دې لړکل. او بل بیا دلته ستونزه ډیرې دي، ځکه چې نه رنگ پیدا کی، نه نور څه پیدا کیږي، زکه ما خپل زخت له ډیر څه ګنجیدل پیدا کړم مې نه لري. نشته نو چې وايي د عدالت داستون یات چې دې شي د ځوانانو ورته پام ورواوړي، هم به ځوانانو شوق پیدا سي، هم به ځوانانو سامي وکړي. هر څه دا چې یو عدالت چې دغه جوړ شي، سم ځینو ورته جوړ شي، دا مشان چې کوم د نقاشي لپاره اړینې هغه پیدا کیږي، دا کېدای شي دا دغه حل چې د ځوانانو فکر واوري د نقاشي په برخه کې کېدای شي پرمختګ وکړي. او بل یو پوښتنه تاسو ته ملمنی نو
مهرباني اور
زما پوښتنه دا ده چې د دې کار کې لومړی لو رول د کوم د کورنۍ د کوم غړو چې د کار ته واستول، او د کار ارتي دې مخه کړه هغه تر شا ولاړم.
مدانه کور ودان حتما له دوی به د پښتنه وکړم. ژوندۍ اوسې جنان صاحب چې فرانه دی اړیکې نیولې وه، ښه وخت ښه. زابلي صاحب هم راسره ده، تاسو هم ستړي مشي، حتما غزنی ده بره سره پاړي کې کیستې. مهرباني
ډېره مننه کوم. سال خورجانی سلامونه تاسو ته، ملمنې ته، ټول اوریدونکو ته. بله داسې بل غزنی پاړي کې کیم.
مدانه کور ودان زابلي صاحب پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني ستاسو نظر او موضوع نه خو خبر یستې.
بله هو ډیر مننه کوم چې خپل ځان یې شمو زوم انتخاب کړی ده. دا چې موږ تاسو په هیجو هر هغه هنر چې په یو چا کې ووسی هغه ځانته ارزښت لري. ټول هنرونه له ارزښت معنا نه ډک دي، په کار دي تر یو حد. هر کس له یو هنر سره نه، له یو هنر سره باید آشنا شي تر څو راتلونکی یې ورسره روشانه او ژوند یې ورسره شوي. نو کله مثلا د زابل په حاصل درته وایم، لمړی به د ځان په حاصل درته وایم. مثلا ما یو هنر د کړی ده، که ته هم په خپل ما هنر کې دون مهارت نه لرم څومره سیارتیا ده، خو بیا هم زما ژوند ډیر ورسره رنگین شوی ده کله چې مې دا هنر د کړی ده. مثلا د ما کورس وایو د موبایل ترمیم تر یو حد جوړولای سم، یو ورسره خرابولای هم شم. نو له دې هنر سره مې ژوند خوشاله ده. په ټوله کې په ارغنداب ولسوالۍ کې هلته مېرمنې تر یو حد، یو څو پیسه د مېرمنې په دا ګلدوزیو هنر اخته دي. هغه ګلدوزي کوي، د هغو ژوند، د هغو د کورنۍ ژوند تر یو حد ورسره جوړ ده. په ټوله کې ځوانان بیا داسې کوټې جوړوي او تر څنګ یې نور هنرونه. نو هنر ډېرې زیاتې ښېګڼې لري.
مننه کور ودان ژوندی اوسې زابلي صاحب.
له مېلمنې نه هم پوښتنه لرم، هغه دا چې له مېلمنې نه مې پوښتنه دا ده، سیال خورې، آیا خورجانې څونه په افغانستان کې د افغانستان خوندو ته د خپل خاوند له لوري یا د خپلې کورنۍ له لوري اجازه ورکړل شوې ده، یعنی نور هیوادو ته پکتو ترڅو د هغوی خوند یو هنر زده کړي. څونه د نورو هیوادو پکتو اجازه ورکړل شوې ده. او په تلو تلو کې د موضوع نه لږ څه بهر ځم، هغه دا چې پریدا خوري، تاسو باید مهرباني وکړئ دا چې موږ تاسو خبر یو له بده مرغه ازادي راډیو څه نه څه مشکلات سره مخامخ شوې ده. څو فیصد امکان شته چې قصد ټول نشراتي لمبینه لاړ شي، څو فیصد امکان شته چې انشاءالله جوړ شي. نو تاسو باید یو ورځ د ژوند رنګ دا اورېدونکو راواخی، یا هم میګرافون تاسو پرونه کې په دې اړه وخت ورکړئ چې آیا که ازادي راډیو قد کیږي څنګه به مو یعنی څونه مشکلات به رامنځته کیږي، او څنګه به د هغه اورېدونکي به څونه پرې خفه کیږي، خاصتا که هغه دایمي اورېدونکو ته په دې اړه وخت ورکړي، ځکه چې تاسو ته سره ډېر مل پاتې شوي دي. مننه.
حتمن مننه کورودان، ډېر ښه وړاندیز دی. په راتلونکو پروګرامونو کې به موږ دې موضوع ته پام کوو، او مخکې له مخکې به بیا تاسو ته اعلان کړو چې موږ غواړو د ازادي راډیو د اورېدونکو نظرونه واخلو. که څه هم موږ په واټساپ کې همدا دوه اونۍ وړاندې په دې اړه د خلکو نظرونه راټول کړي وو، خو بیا هم ځای لري چې یو خپرونه هم په دې اړه وي، او ستاسې دغه وړاندیز هم په ځای شي. تاسې هلته په دې اړه خپلې اندېښنې راسره شریکې کړي. آغلي اکبري، تاسو ته راځم دوه پوښتنې له تاسې زموږ اورېدونکو وکړي. یو دا چې تاسې د نقشې او رسمې په برخه کې چې زده کړې کړي یا فلم برخې ته مو مخه کړې ده، په کورنۍ کې چا مو ملاتړ کوه او چا در سره مرسته وکړه چې دې برخې ته راشي او په دې برخه کې کار وکړي؟
مننه د ډیرو مهمو پوښتنو. رښتیا هم چې ډېر زحمت دی. فکر کوم پنسوس چې په اوس شاید کې داسې پوښتنه تره کېږي. نو د ملاتړ خبره مو وکړه په هغه وخت کې چې ما تصمیم نیولو چې کوم رشتې ته مخه کړم او کومه برخه انتخاب کړم. نو ما په کانکور کې یو راهنما استاد درلودو، او هغه استاد ډېر دې ته هڅولم چې هغه رشته کې چې استعداد لرم هغه مختیسم، ځکه دوی به همیشه دا ویل چې هغه څه کې چې استعداد لري او مخته یونسی، نو هغه کې بیا نشئ کولای چې مخته لاړ شئ. نو فکر کوم چې دا ډېر اغیزمن و، ځکه د استاد مشورې همیشه هم ډېرې ښې وي او اغیزناکې. او بیا د هغه نه وروسته د کورنۍ ملاتړ طبعا په لومړی سرو کې ډېره په ډېر علمي شکل نه و، ځکه کورنۍ ته ډېر د هنر کوم تعریف چې شوی و هغه کوم د هنر تعریف ډېر ورته واضح هم نه و. زما کورنۍ ته چې دا څه معنا لري، یا هم په ټولنه کې څرنګه دې نه کار اخیستلی کېږي، یا هم په اصل کې بیا به وروسته څه رقم د کار کوم په دې برخه کې. نو کله چې په دې اړه واضح خبرې وشوې او په دې کې چې د هنر ارزښت باندې خبرې وشوې، او دا چې څومره ارزښتناک دی او څومره کولی شي پیامونه مثبت تاثیر ولري، او څومره په ټولنه کې رول لري کله چې هنرمندان تاثیر ولري په نورو خلکو او جمعی په نورو برخو. نو بیا د هغې نه وروسته فکر کوم چې زما د کورنۍ هم هغه کوم تصویر چې درلودو دي هنر نه، یا په مجموع کې د هنرونو نه، هغه هم د وخت سره ډېر بدل شو او د ملاتړ یې د مخکې نه هم بیا هم زیات شو. خو زه فکر کوم په لومړنی سر کې هم کورنۍ ماته دا خپلواکي راکړي وه، تر څو وکولای شم یو څه کې چې استعداد لرم هغه خوښ کړم او په هغه کې مخته لاړ شم. نو په دې کې ټوله کورنۍ را سره وه. په اول ساس کې مې خور وه چې ډېر ملاتړ یې منه کړی، بیا مې مور او ټوله کورنۍ او په خصوص کې مې ورونه، نو ټولو ملاتړ تر اوسه هم را سره دی، ځکه دوی ته د دې د دې ارزښت معلوم شو چې واقعا هم د دې ارزښت ډېر دی په ټولنه کې کولای شو چې پس په هغه شکل په هغه اساسي شکل چې موږ او ته په ټولنه کې ثبت لرو په هغه شکل مخکولی شو.
زموږ د بل پوښتنه دا وه چې په افغانستان کې څومره کورنۍ په ځانګړې توګه هغه نجونې چې ودونه کړې وي خواندې یا کواده نه وکړي په کور کې مور پلار یې ورته اجازه ورکړي ورونه اجازه ورکړي چې کوم مسلک خوښیږي په هغه کې زده کړې وکړي.
څرنګه چې موږ او تاسو هم په دې برخه کې فکر کوم چې ډېر هم معلومات لرو دا چې خاصه ته په مجموع کې په افغانستان کې یا هم کېدای شي دا مشکلات په نورو هیوادونو کې هم شتون ولري خو په افغانستان کې هم دا مشکلات شته دا چې خاصه ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي په اکثریت مسایلو کې او دا چې موږ لړۍ جنگونه درلودل او دې جنگو اکثریت خلک د تحصیلاتو نه محروم کړي او د دې محرومیت یو عمل هم هغه جنگونه دي او بیا اقتصادي مشکلات دي او بیا وروسته هم هغه کورونای ستونزې دي چې موږ ته اوسه هم لرو. نو فکر کوم چې دیتا ډیر کم شکل پاملرنه شوې ده خو بیا هم اکثریت ډیری خزی دي چې دی کورونای ملاتړونه بیا هم لري تر یو حده خو په مجموع کې دا ملاتړ ډیر کم دی او کولای شي چې وخت سره ښه شي او بهتر شي. نو د انتخاب د چې د تعلیم انتخاب وي د فکر کوم کله چې تعلیمي او تحصیلي د ستکړې فرصتونه وی په یو ټولنه کې نو انتخابونه هم د وخت سره استقلالیت پیدا کوي او په اوسنۍ افغانستان کې کوم ګورو هغه فرصتونه ډیر کم دي خصوصا کې خزوتا ک وی ګورو چې په ډيري ځایونو کې حتی مکتبونه شتون نه لري خوانځي نشته کورسونه نشته او ډيري حتی دغه دی غاله یو یا لاسی سنه یو د هغې مرکزونه نشته او دا چې ځکه اکثریت خلک خپل خاص استعدادونه لري او خاص شکل کاخذي وایو چې ډېری استعداد لري په دې برخو کې په هر برخه کې نو فرصتونه هم ډېر کم دي ورته او داسې ځایونه چې وکولی شي هغې استعداد ته پرورش ورکی او یا هم هغه استعداد دوش توتی نو هغه فرصتون او زیونه هم دیر کند.
دیر زیاد مننه کور ودن اغلی رازی اکبری لطاسی چی راغلی خبرونه که مورا سرگدونو کلا و نقاش و فلم سازا رازی اکبری و چی پا افغانستان که ده هنرونو او هم ده چی نقاشی رسامی و سر پتسین که نور هنرونه تومر مهم دی و تومر افغانستان په دې برخه کې کار کوي او غوړیدونکو چې اړیکې نیولې و د موضوع په ارتباط سره خپل نظرونه شریک کړي. له تاسو هم مننه تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه او ستاسو د رادیو پر ویب پاڼه چپاته یا ازادي رادیو ډاٹ کام د هلت واوري هم درنګه په ټوئیټر فیسبوک انستګرام واتس اپ ګروپونو او چینل ګروپونو کې هم موږ مندل شئ. تر بل خبرونه خې چاره خو وخت
غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل پل روانیم گام گام غگم گوت گوت غگم جام جام غگم پل پل روانیم پویم کور کور ویران چم چم پویم کور کور ویران در در غگیگم بام بام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم پل پل روانیم
کوم در تمینا زارش ولونا پمینا مینا را سرگن کشن خلونا پمینا مینا را سرگن کشن خلونا دروازه کی دی ملنگیم د دې دلبر سره کوي قدر نظم د دې دلبر سره کوي قدر نظم جلکه قوم درته مینا زارش ولونا پمینا مینر سرگن کشن فلونا پمینا مینر سرگن کشن فلونا مخلنی کا بر سرگن کا پزل زالی ملی وانے در پسی اما پزل زالی ملی وانے در پسی اما جل کے قوم در تمینا زر سولونا پمینا مینر سرگن کشن خلونا پمینا مینر سرگن کشن خلونا پمینا مینر سرگن کشن خلونا پمینا مینر سرگن کشن خلونا